دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اندهر کلی کوم. د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر مسله مو ده چې ولسمشر حامد کرزي د ویاندوی دفتر دا رد کړی چې ګوند ولسمشر حامد کرزي دی له سیاسي لورونه د استاد سیاف د ولسمشرۍ د کاندیدو لپاره د ملاتړ غوښتنه کړي. وروسته به په خبرونه کې درته تفصیل وړاندې کړو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبر
د افغانستان جمهوری ریاست وای د کوم مشخص کاندید ملاتړ نه دی کړی. په مصر کې د پرونیو پیښو د قربانیانو شمیر تر 1500 واوښت او د هند سر اعظم پاکستان ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست ویل تر دې دمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کوم مشخص کاندید ملاتړ نه دی کړی. د ولسمشر کرزي وی ویاندې عادل راز ازادي راډیو ته دغه خبره وکړه، خو بل لور ته د افغانستان د ملي ائتلاف ګوند وی په ارګ ماڼۍ کې تیره اونۍ د سیاسي مشرانو یو غونډه رابلل شوې وه او پکې د هڅه کېده چې په راتلونکو انتخاباتو کې د عبدالرب رسول سیاف ملاتړ وشي. په عین حال کې د ولسي جرګې غړي او د اسلامي دعوت ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف د یوې داسې غونډې د جوړېدو هڅې پیل کړي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره دوه یا درې مشخص کاندیدان معرفي شي. دا مسله د سیاف د اسلامي ګوند یو غړي داود کلکاني نن ازادي راډیو ته تایید کړه او ویې ویل چې ښاغلی سیاف به د دې غونډې لپاره خپل طرحه هم وړاندې کړي. د مدني ټولنو یو شمېر بنسټونو د کورنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د انتخاباتو په ورځ د پولیسو بې طرفۍ ته توجه وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې رئیس جانداد سپینغر نن وویل که لازمه وي تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې دي د ځینو سیمو پولیس تبدیل کړي تر څو له مشخصو کاندیدانو د دوی د ملاتړ ویره له منځه ولاړه شي. په خاطر دې د ولسي جرګې ځینو غړو هم اندېښنه ښوولې وه چې د سیمه ییزو پولیسو موجودیت د انتخاباتو شفافیت ته یو ګواښ دی. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 14مه کې شي. د افغانستان دولت په تیرو دوو ورځو کې د مصر په بیلابیلو ښارونو کې د ملکي اعتراض کوونکو وژنه غندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د وژل شویو او ټپي شویو موترسونو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. په دې اعلامیې کې همدا رسیله شوې چې د مصر په بیلابیلو ښارونو کې امنیت او سوله راشي. په مصر کې د پرونیو شخړو د قربانیانو شمیر په زیاتېدو دی. د دغه هیواد روغتیا وزارت نن وویل چې له واکه د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي د ملاتړیو د ځپلو په عملیاتو کې 1525 تنه وژل شوي او تر 3500 ډېر ټپیان شوي دي. اخوان المسلمین ډله چې محمد مرسي له مشرانو څخه دی د تلفاتو شمیر تر دې ډېر ګڼي. بل لور ته په انقره کې د ترکیې سر اعظم رجب طیب اردوغان په یوه خبري کانفرانس کې یو ځل بیا د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د مصر په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا باید ژر غونډه وکړي او ټول باید ورسره موافقه وکړي چې د جدي ګامونو اخیستل ضروري دي. که څوک ووایي چې نه دي ضروري، د هغوی به تاریخي مسؤلیت پر غاړه شي. د مصر موقت حکومت چې پوځ یې تر شا ولاړ دی د یوې میاشتې په مخه د اضطراري حالت اعلان کړی او په قاهره او تر لسو په ډیرو نورو ولایتونو کې د شپې په مخه په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګولی. د عراق له مرکز بغداد د یو شمېر چاودنو خبرونه خپره شوې دي. یو بم هم د بغداد له زرغونې سیمې سره نږدې چاودلی. د دغې ډیپلوماتیکې سیمې امنیت تل سخت نیول شوی دی. نن سهار د بغداد په دریو سیمو کې لږ تر لږه درې موټر بمونه او یو د سړک د غاړې بم چاودلی. چارواکو وویل دغو چاودنو لږ تر لږه 28 تنه وژلي او تر 150 ډېرې ټپیان کړي دي. دوه بمونه په هغو سیمو کې چاودلي چې هلته شیه اوسي، بل یو په داسې ځای کې چاودلی چې هلته هم شیه اوسي او هم سنیان. روان کال تر دې دمه په عراق کې د بریدونو پر مهال تر درې زره ډېر کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له اسرائیلو او فلسطین وغوښتل چې د سولې په خبرو کې له زغمه کار واخلي. بان کی مون نن په امان کې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر ناصر جاوده سره تر خبرو وروسته وویل ملګري ملتونه د دغو خبرو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي. اسرائیل او فلسطینیانو پرون ناوخته په بیت المقدس کې غونډه وکړه. د هند سر اعظم منموهن سنگ نن د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپله وینا کې په نوي ډیلی کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د هند پر ضد فعالیتونه کوي. موږ له خپلو ګاونډیو سره هم د دوستی هڅه کړې. دا مهمه ده چې دوی اجازه ورنکړي چې له خاورې او له هغې سیمې چې د دوی تر واک لاندې ده د هند پر ضد کوم فعالیت وشي. منموهن سنګ دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې هند د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د تیرې اونۍ د حملې مسؤول پاکستاني ځواکونه وبلل. په دې پیښه کې 15 هندي عسکر ووژل شول. هند د 1940 کال د اګست په 15مه له برېټانوي استعمار خپلواکي واخیسته. د اذربایجان، قزاقستان، قرغزستان او ترکیه ولسمشران غونډه کوي. د ترکی ژبو هیوادو د همکارۍ د شورا لپاره به دغه جمهور رئیسان د اذربایجان په مرکز باکو کې سره یوځای شي. له باکو څخه به دا مشران د مرکز شمال لور ته په 200 کیلومترۍ کې د قباله سیمې ته ورشي او هلته به دا غونډه وکړي. په اذربایجان کې د ترکی ژبو هیوادو د شورا عمومي رئیس رامیل حسنوف وویل تمه ده چې د مشرانو په دې غونډه کې د غړیو هیوادو ترمنځ د آزادې سوداګرۍ پر امکاناتو خبرې وشي. د دې غونډې هدف په ترکی ژبو هیوادو کې د سیاسي او اقتصادي همکاریو پرمختګ او د دې ترڅنګ د ترکی ژبې او کلتور ساتنه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د ریپورتونو مطالب لرو. باورئ چې د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر هغه ریپورتونه رد کړي چې ګوندې ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د استاد سیاف له کاندیدو ملاتړ کړی وي. همدارنګه به مولا دې خبر کو چې د مدني ټولنې استازو د کورنیو چارو وزارت سره په دې اړه مشورتي غونډه کړې چې څنګه کېدلی شي د راتلونکو انتخاباتو امنیت ښه وساتل شي او امنیتي ځواکونه پکې ناپېلې پاتې شي. یو شمیر خلک وای په تلویزیونونو او ویبپاڼو کې د وشل شو او ټپیانو د تصویرونو او ویډیوګانو خپرولو د دوی په روان ناوړه اغېزې کړې دي. په دې اړه ملا کابل یو رپورټ درته وړاندې کوو. په لخکرګا ښار کې مو د میشتو هندوانو او سیکانو له هغه ستونزو هم خبرو چې وایي له ښاروالۍ لري. په کندوز کې ځوانانو خپله نړیواله ورځ لمانځلې. په دې اړه هم رپورټ لرو. د مصر په تازه حالاتو به هم درته رپورټ وړاندې کوو. که وختو د هند صدر اعظم په هغه څرګندونو مو هم خبرو چې پاکستان ته یې ویلي د دوی پر ضد فعالیتونه بند کړي. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل د ولسمشر حامد کرزي ویاند هغه ریپورټونه رد کړي چې ګوندې ولسمشر حامد کرزي دی په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د استاد سیاف ملاتړ کړی وي. د البته د استاد سیاف د کاندیدو او همدارنګه داسې ریپورټونه هم خپاره شوي وو چې ولسمشر حامد کرزي هڅه کوي نور سیاسي لوري هم دې ته وهڅوي چې دا عبدالرب رسول سیاف لا کاندیدو ملاتړ وکي. خو د ولسمشر د ویندوی دفتر دغه واضح رد کړي. زموږ همکار رسلام د اوسته تلیفون په تماس کې دی. زبیر شمن په کابل کې دی. له د بواورو چې د ولسمشر د ویندوی له دفتر سره په تازه تماس نیولی دی. زبیر شمن خبرونه تستړی مشي په دې اړه معلومات
راکړي. لکه چې تاسو ویل د جمهوري ریاست دغه رپورټونه په بشپړه توګه ردوي چې ګواکې جمهور رئیس حامد کرزي د هڅې شروع کړي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د استاد سیاف عبدالرب رسول سیاف د کاندیدای نه ملاتړ له نورو سیاسي ګوندونو بهیرونو څخه را خپل کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال عادل راز ازادي راډیو ته نو ویل چې تر اوسه پورې ولسمشر د یو مشخص کاندید د کوم مشخص کاندید له ملاتړ په اړه باندې کوم پریکړه نه ده کړې. نو موږ په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
نو داس یو څه چې رئیس جمهور مشخصا غوښتي وي چې یو مشخص کاندید ته سیاسي حمایه ورکول شي داس یو څه تروسه نه شي. او دا اخري راپورونه چې نشر کیږي دا بیا اساس دي. او د هغه په څنګه باید وایم چې بلې او رئیس جمهور د سیاسي او همدارنګه جهادي رهبرانو سره منظم قتل لري او قتل خوای هم د هغوی سره لیدلې دي په مختلفو سیاسي او د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې د هغوی سره بحث او خبرې کوي.
البته د عبدالرب رسول سیاف سیاسي ګوند چې اسلامي دعوت نومیږي د جګپورو چارواکو د سیسې اشاره خودلې چې ښایي عبدالرب رسول سیاف یو کاندیدو وسی پر اتلونکو ټاکنو کې. نن د دې ګوند یو غړي داود کلکاني ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرب رسول سیاف په دې هڅو باندې لګیا دی چې په دوه درې اونیو کې یو لوی غونډه د نورو سیاسي جریانونو سره جوړ کړي او په هغه کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو خپل کله طرح وړاندې کی په دې معنی چې دوی کوشش کوي چې یو کس یا دوه یا درې کسانو باندې په دې لوی غونډې کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره موافقه وشي. خغلی کلکانی وویل چې تر اوسه پورې خپل عبدالرب رسول صاحب په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې ځان کاندید کړي، خو که خلک وشکه غوښتنه وکړي نو دوی به ځان کاندید کړي. بل خوا د ملي ائتلاف په نوم باندې یو بله سیاسي اپوزیسیون ډله وایي چې ارګ دا هڅه شروع کړي چې د استاد سیاف ملاتړ وکړي او په راتلونکي کې نور ګوندونه هم له دې څخه د ملاتړ راخپل کړي. د ملي ائتلاف یو ویاند سید اقا فاضل سنچارکی وویل چې یو اونۍ مخکې شاوخوا په ارګ کې پاندې اړه یو غونډه هم جوړه شوې وه. نوموړي ازادي راډیو
تیرونی د سهشنبه پښه پارک باندې کې وغونډه وسوه چې پکښې د ولسمشر حمید کرزي لخوا یو شمېر مطرحو سیاسي شخصیتونو ته بلنه ورکول شوې وه. دې غونډې شپږ ساعته دوام وکړ. په غونډه کې ډېره هڅه وسوه چې د استاد سیاف له کاندیدو څخه د مطرحو سیاسي څیرو ملاتړ جلب کړي. دا خبرې بې له کومې نتیجې پای ته ورسېدې.
البته په عین حال کې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم نن یو رپورټ ورکغه ویلي په خپل رپورټ کې چې تیرونی ښایي همدغه غونډه چې سنچارکی ورته اشاره کوي په یوې غونډه کې ولسمشر له د بلخ له والي عطا محمد نور څخه هم غوښتنه کړې چې د استاد سیاف له کاندیدای نه ملاتړ وکړي. د یادولو وړ ده چې جمهور رئیس حامد کرزي په خوا تر دې څو ځلې ډاډ ورکړی چې دی به د قانون سره سم خپل موده چې بشپړ شي انتخاباتو ته به زمینه مساعدوي او د بل منتخب ولسمشر ته به قدرت سپاري. خو البته د دې یادونه هم کړې چې دی د یو وګړي په توګه د افغانستان دا حق لري چې د یو مشخص کاندید څخه ملاتړ وکړي.
ډیره مننه زبیر ژمن وو چې له کابل د ولسمشر حامد کرزي د ویاندوی د مرستیالې د هغه څرګندونو حل راکوه چې وایي ولسمشر حامد کرزي تر اوسه پورې له هیڅ کاندید څخه ملاتړ نه دی اعلان کړی. زموږ غږ لا ځدی راډیو ناوري. قدرمنو دوستانو، اوس به هم دا واورو چې د مدني ټولنې غړو نن د کورنیو چارو له وزارت څخه وغوښتل چې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د پولیسو بې طرفي باوري کړي. دا غوښتنه د پنځشنبه په ورځ د مدني ټولنې له استازو سره د پولیسو د مشورتي بورډ په دوهمه غونډه کې چې له خلکو سره د پولیسو د چلند په هدف په هرو دوو میاشتو کې یو ځل جوړیږي مطرح شوه. نسیم شفق له کابل رپورټ راکوي. قدرمن دوستانو، داسې ښکاري چې د تخنیکي ستونزې له کبله همدغه رپورټ اوس نشر ته نه دی چمتو. اوس به راشو هغه رپورټ ته چې وایي په کابل کې یو شرکت چې ادعا کوي د سپریم په نوم امریکایي شرکت یې پوروړی دی، وایي تر اوسه پورې هم دغه پیسې ورته نه دي سپارلې. خان محمد سند د دغه شرکت د ستونزو په اړه نور حال راکوي.
د منصور جلال شرکت مسؤلین وایي د دوی د مسلسلو غوښتنو او اعتراضونو سره سره افغان حکومت له امریکایي شرکت سپریم کمپنۍ څخه د دوی د پیسو د اخیستلو په حق له اقدام نه دی کړی. دا شرکت ادعا کوي چې سپریم امریکایي شرکت ته د 22 میلیونو ډالرو په ارزښت کار کړی، خو کابو کال کیږي چې یاد شرکت نه له دوی سره حساب تکینی او نه پیسې ورکوي. د منصور جلال شرکت مشاور محمد یوسف امین د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که حکومت په درې ورځو کې له سپریم کمپنۍ سره د دوی حساب کتاب تسویه نکړي، د سپریم کمپنۍ نقلیه وسایط به ودروي.
از مقام محترم چارمالی و در کل از دولت جمهوری اسلامی افغانستان از قوای آیساف تقاضا می نماییم که
مغل لوی چرنوالی په مجموع کې د افغانستان له اسلامی دولت او آیساف ځواکونو څخه تمه لرو چې زموږ ستونزې ته دې پام وکړي. موږ جدي تصمیم لرو که تر دوه ویا ساعتونو پورې سپریم شرکت سره زموږ حساب تسویه نه کړي، موږ د هیواد په پولو او نورو سیمو کې د هغه شرکت نقلي وسایط ودرو او که هر پیښه پکې وشوه مسؤلیت به یې زموږ پر غاړه نه وي.
سپریم شرکت لسبان د لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې ډېره بهرنیو ځواکونو ته لوجستیکي اکمالات کوي. خاغلی امین وویل منصور جلال شرکت او متحدینو یې له سپریم شرکت سره د یو رسمي تړون له مخې په لوجستیکي اکمالاتو کې کار کړی، خو یاد شرکت له دوی سره له حساب کولو سرغړوي او نه غواړي چې حق ورکړي. د منصور جلال شرکت د معلوماتو له مخې د سپریم شرکت په حق له مربوطو دولتي ارګانونو په تیره لوی سارنوالۍ د سوداګرۍ خونې او ایساف ځواکونو ته رسمي غوښتنلیکونه او اعتراضونه سپارلي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. آزادي راډیو هڅه وکړه چې د مسئلې په هکله د لوی سارنوالۍ اجرات وپوښتي خو چارواکي معلومات ورکولو ته حاضر نه شول. په شاوخوا میاشت مخکې لوی سارنوالۍ آزادي راډیو ته ویلي وو چې دا یوه مهمه حقوقي مسئله ده او په هکله یې اقدامات پیل شوي دي. په وروستیو درې میاشتو کې د منصور جلال شرکت او د پنځه نورو شرکتونو مسؤلینو، موټر چلوونکو، کارکوونکو او کارګرانو درې ځلې د یاد بهرني شرکت پر ضد په کابل کې او حتی د یاد شرکت مخې ته مظاهرې هم کړي دي، خو خپله د سپریم کورټ شرکت مسؤلینو تر اوسه رسنیو ته په دې هکله څه نه دي ویلي. پخوا تر دې هم ځینو افغاني شرکتونو شکایت درلود چې یو شمیر بهرنۍ کمپنۍ د دوی حقوق پر وخت نه ورکوي.
آزادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو موږ کله آزادي راډیو نوري دوستانو مخکې مو د تخنیکی ستونزې له کبله درته هغه رپورټ خپور نکړای شو چې وایي مدني ټولنو د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د پولیسو بې طرفي باوري کړي. اوس به په دې اړه د نسیم شفق راستولې رپورټ واورو.
که څه هم د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا اته میاشتې پاتې دي، خو مدني ټولنې اندېښنه لري چې ښایي پولیس په راروانو انتخاباتو کې خپله بېطرفي ونه ساتي. د مدني ټولنو یو شمېر استازو د پنجشنبه په ورځ د پولیسو په دوهمه مشورتي غونډه کې وویل چې په راتلونکو انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو کې باید پولیس بېطرفه وي او په دې برخه کې د پولیسو فعالیتونه باید په ټینګه وڅارل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر په دې غونډه کې ویل چې په راروانو انتخاباتو کې د پولیسو بې طرفي شفافیت رامنځته کوي.
په مشخص ډول کله چې انتخابات پیلیږي باید یو نظارتي میکانیزم موجود وي، ځکه دا مرسته کوي چې پولیس په کوم ځای کې نشي کولی خپله بېطرفي وساتي. له انتخاباتو مخکې دا به د کورنیو چارو وزارت لپاره یو ښه فرصت وي چې په کوم ځای کې د امنی قمندان کوم کاندید ته ډېر نږدې دی، دا وزارت به وکړی شي چې هماغه امنیتي مسؤول بل ځای ته واستوي.
د مدني ټولنو ځینو غړو د جمهوری ریاست تیرو انتخاباتو ته په اشاره وویل چې پولیسو له ځینو کاندیدانو څخه په یو ډول ملاتړ کړی و او دا ویرشته چې یو ځل بیا هم دا ستونزه تکرار شي. دوی څرګنده کړه چې تیر انتخابات له درغلیو ډک و او په ځینو سیمو کې امنیت هم لکه څنګه چې لازمه و نه و ټینګ شوی. د مدني ټولنو د استازو په باور په ولایتونو کې ځینې امنیتي چارواکي له ځینو ګوندونو او اشخاصو سره اړیکې لري او ښایي چې هم دا اړیکې د دې لامل وګرځي چې هغوی د انتخاباتو په مسأله کې بې طرفه پاتې نه شي. خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر جنرال مشتبه پتنګ په دې غونډه کې وویل چې د راروانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره به پولیس ډېرې هلې ځلې وکړي او ډاډ یې ورکړ چې پولیس به په انتخاباتو کې خپله بې طرفي وساتي.
ما به عنوان رئیس کمیسیون امنیت انتخابات برای شما
زده انتخابات د امنیتی کمیسیون د رئیس په توګه تاسو ته ډاډ درکوم چې پولیس به د کوم ځانګړي کاس اړخ او آدرس پلوي و نه کړي. پولیس به د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم په متوازن ډول امنیتی خدمتونه ترسره کړي او هڅه کوي چې د هیواد ټولو وګړو ته امنیت هم په متوازن ډول ټینګ کړو.
ټاکل شوی چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. د کورنیو چارو وزارت نږدې دوه اونۍ وړاندې د راروانو انتخاباتو لپاره د رای ورکونې د مرکزونو امنیتي پلان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د امنیتي مسؤلینو له ډاډ سره سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې د کورنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د نږدې 216 مرکزونو امنیت نشي ساتلی.
خبری مجله اوري.
په لشکرګاه کې میشت هندوان او سکان وایي چې د لشکرګاه خاروالۍ لخوا ورسره د مور او مایري چلند کیږي. دوی په خاروالۍ تور پورې کوي چې په ټوله ښاري خدماتو کې له پامه غورځولي چې نورو خلکو ته یې وړاندې کوي. په دې اړه به له هلمند څخه د الیاس دایي رپورټ واورو.
په لشکرګاه کې میشت اهلي هنود ګواښ کوي که چېرې د ښاروالۍ له لورې په وړاندې کېدونکو خدماتو کې د دوی لپاره ځانګړې توجه ونیسي له دې اشاره به کډه وکړي. د اهلی هنود دغه لسګونه کسان چې د احتجاج په ډول ژورنالیستان ته غږیدل تور پورې کړ چې د لشکرګاه د ښاروالۍ له لورې د چریو لښتیو او د ښځلو د کڅوړو په برخه کې چې کثافات رولیږي هیڅ پاملرنه نه کیږي او د دوی سره د ماستر پلان له مخې ژمنه شوي مځکې او نمرې هم نه ورکول کیږي دوی به په دولتي ادارو کې مسخره کیږي او مرسته نه ورسره کیږي
هیڅ موږ ته توجه نه دسه نه چا موږ ته دغه امنیت راکړي چې دغه اقلیت څوک کور دلته پاتې دي سو باید موږ په دې پوښتنه وکړو په حکومتي لارې چارو کې پر موږ باندې چا پوښتنه نه ده کړې چار سمون مراجع کوو زموږ خبر څوک نه اوري
موږ ته هیڅ نه دی رسېدلی نه پر موږ چا خبر کړی هر څه چې موږ را شوبې ته ځو هر څه وایو موږ ته خاندي لیکن یو اجراءات نه کوي که نه سي کوی موږ ته اجازه راکړي چې موږ زباله
جوړېدو درک نست کچیر دا کارونه نو سينو بارن مشته دا ځای پاته
دوی د روغتیا په برخه کې هم د ستونزو یادونه وکړه ویل د ناروغانو سم تداوی نه کیږي چې ل عمله ګنش مېر ماشومان مریضان هم دي د اهلونو د سکانو د دې ستونزو لپاره د لشکرګاه د ښاروالۍ د دفتر امیر مسعود سیلاب د هندوانو د خبرې به بنسټ وبلل ویل ټول هغه سړکونه هوار کړی دي چې د اهلونو په سیمه کې دي هغه زیاته کړه په ټولو هغه خدماتو کې د لشکرګاه ښار میشت اهلونو ته ځانګړې توجه کړې ده چې د ښاروالۍ له لورې وړاندې کیږي
ډېر لاس په کار شوي دا ورکاري مو ته کړی ده د چوي پلان لرو موږ په قرار ورکړو انشاءالله نن سبا کې کار شروع کیږي هلته که چیرې چرې پخې نه وي خو ډمبر نه کیږي چې کله چرې پخې ډمبر شو
سیلاب ویل په راتلونکو رغنیزو پلانونو کې هم هغه سیمې ډېرې شاملې دي چې اهلي هنود پکې اوسېږي د ژمنه وکړه چې په نږدو ورځو کې د غاټیو په ویش کې هم دوی ته ځانګړی ځای ورکوي چې ښاروالي غواړي هغه توضیح کړي په لشکرګاه کې نږدې 15 اهلي هنود کورنۍ شته چې د لسګونو کلونو را په دې ښار کې ژوند کوي خو که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل سي شاید د لشکرګاه ښار څخه د کوم بل ښار په لورې کډه وکړي محمد الیاس دایم د ازادي راډیو هلمند
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادې راډیو نورې په کندوز کې د ځوانانو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې سلګونه ځوانان په یاد ولایت کې له بیکارۍ سره ټکی او دولتي چارواکي د دوی د کارمندلو په برخه کې پاتې راغلي زموږ خبریال اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي
د کندوز ځوانانو په داسې حال کې خپله نړیواله ورځ ولمانځله چې ویل یې په تېرو څو کلونو کې ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې د کندوز ولایت په تالار کې سلګونو راټول شوي ځوانانو پر هغه څه نیوکې کولې چې ویل یې په تېرو څو کلونو کې ډېرې مرستې هېواد ته په بېلابېلو نومونو راغلې خو د دوی په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی څو تنه ځوانانو په خپلو خبرو کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت ډېری ځوانان په تېرو څو کلونو کې له تحصیلي مرکزونو څخه فارغ شوي خو تر اوسه د ګوتو په شمار کسانو ته هم کار نه دی برابر شوی دوی همداراز د ځوانانو امریت په دې ولایت کې تش له امکاناتو وباله او ویلې چې د دوی د ستونزو په لرې کېدو کې پاتې راغلی
عبدالستار شمال یم د چاردرې ولسوالۍ ځوانانو مسؤول ځوانان چې یوازینۍ ستونزه لري او هغه حق اولیت ورکوي هغه د امنیت ستونزه ده چې واقعیت امنیت یو څه کړکړیچن د موسسات هلته خپل برنامې او خپل کارونه هلته پیاده کړي په دوم قدم کې د امکاناتو نشتون د ځوانانو دپاره اوس ډېری ځوانان حرکت لري قوت لري انرژي لري اما هغه امکانات ورسره نشته ده چې هغوی وکولی شي ځوانان تفریح کړي او دا کښتۍ خپل ساحل ته بوځي
د کندوز ځوانانو خو عمده ستونزې دا دي چې د کتابخانې نشتون یا کتابتون نه لري دوی فریحی ساحینه لري چې هغوی تلاشي په آرام فکر باندې تلته مطالعه وکړي همدارنګه دوی ته د آموزشي یا د درسي کورسونو مساید نه دي کار ورته زمينه ورته مساید نه چې دوی کار وکړي په ټولنه کې
په همدې حال کې د کندوز والی بیا په خپل خبرو کې د ځوانانو وضعیت د تیرو کلونو په توپیر خو بله او ویلې چې د دولت په مخ کې ځینې سنځشته چې د هغه په لور کې دوه سره بده ځوان نسل ټول مشکلات لري شي همدارنګ د کندوز ځوانانو امیر عبدالغفور وتک هم د ځوانانو سنځه تایید کړي خو وی ویل چې دوی دوه ډلې ځوانان لري چې یو ډلې باسواده او یو ډلې بېسواده ځوانان دي چې د په وینا دواړه ډلې ستونزې لري او د حل لپاره کوم پلان تر اوسه نه دی نیول شوی
لکه موږ ځوانان په دوه برخو ویشو یو هغه ځوانان چې باسواده دي بیکاره دي هغه ستونزې خپل یو غټه ستونزه ده یو هغه ځوانان چې بېسواده دي او هغه ته د مسلک یا د عرفي زمينه نه ده مسایده شوی دا ډېره غټه جدي ستونزه ده متاسفانه په دوه برخو کې موږ مشکل لرو یعنی بیا موږ ویل چې 321 پروس کالو سکه لاندغه عمر یو نیم سینکشن شوی دی خو سکل شاقه کارونه لډیر زیات بدبختانه زمونږ د پاره د زورولو ول دی هغه د زمونږ لیسانس ځوانان عملا نن په سرایونو کې زرنجلری او د سرایونو اموال انتقالوي د زمونږ د پاره د تحصیل د پاره ډیره ټا ضرر رسوي
د کندو ځوانان په داسې حال کې د خپل سنځو پاره شکایت لري چې ډیره کارپوان هم دولت په دې ګرام بولی چې تیر څو کلونو کې ځوانانو ته د سالم وختیا او په برابرولو کې پاتې راغلی او د ورځې په تیرېدو سره دغه ستونزې نورې هم زیاتېږي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي د مصر د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو لپاره باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا زر تر زره غونډه وکړي. هغه پر نورو لویدیځو هیوادونو هم غږ وکړ چې د مصر د حالاتو په اړه چوپه خوله پاتې نشي. د نړۍ پیاوړو هیوادونو هم په مصر کې د حکومت له لوري د مظاهره کوونکو ځپل غندلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي پر هیواد دروړي.
ترکیه د مصر په وروستیو تاوتریخوالي کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فوري غونډې غوښتنه وکړه. د مصر د روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد مرسي د ملاتړ کوونکو د ځپلو په عملیاتو کې د وژل شویو شمیر 1515 او ژوبل شویو شمیر 3500 ته رسېدلی دی. خو اخوان المسلمین چې محمد مرسی خپل مهم مشر ګڼي وایي چې د مرګ ژوبل شمیره تر دې لوړه ده. مصري مقاماتو چې د پوز ملاتړ ورسره دی د چهارشنبې په ورځ چې ډېره خونړۍ وه په قاهره او نورو لسو لویو ښارونو کې یو میاشتنی اضطراري حالت اعلان کړ. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د پنجشنبې په ورځ د مصر د کړکیچ د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر راغوښتلو ټینګار وکړ. ویل زغوارم لویدی زهیوادون توایم تاسی پا غزا فلسطین کی پا تخلپاتی است. تاسی پا سوریا کی خاموشی اختیار کرده. سل زر کسان و وجل سول تاسی بیا هم چنوای است. سلور سو زر سوریان پا ترکیا کی پا ناخلی بیا مهم خلپچنی والی ده. تاسی بیا هم د مصر پا اره چپ خلای است. نو بیا تاسو سرنگ د دیموکراسی، د ازادی، د ارزشتونو او بشر حقونو خبری کوی. د اردوغان اسلام پلو حکومت د مصر په سیاست کې د پوز پر مداخله په ښکاره اعتراض کړی دی. لبلی خوا د سولې د جایزې وړونکي او د مصر د موقت حکومت مرستیال محمد البرادی په مصر کې د مظاهره کوونکو د وروستیو ځپلو په اعتراض د چهارشنبې په ورځ له خپلې څوکۍ استعفا وکړه. دا راز د نړۍ لوی ځواکونو هیوادونو امریکا، بریتانیا او اروپایي اتحادیې هم په دغه هیواد کې د حکومت له لوري د اعتراض کوونکو ځپل وغندل. د مصر امنیتي مقاماتو د اعتراض کوونکو د کمپونو د خالي کېدو لپاره د رابعه الادویه مسجد ته نږدې د اوښکې بهیونکي ګاز، اصلي مرمیو، بلډوزرونو، زیردارو او نورو وسایلو څخه کار واخیست. اخوان المسلمین د لیژمنه کړی دی چې د محمد مرسی د ملاتړ لپاره به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. خو د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم بیا ویلی دی نور به د مظاهره کوونکو لخوا د کمپونو جوړولو ته اجازه ورنکړي. نوموړی زیاتوي زه مطمئن یم چې د اضطراري حالت له اعلان او له پولیسو سره د پوځ د مرستې لپاره د جمهور رئیس له فرمان وروسته به زموږ او د پوځي ځواکونو ګډو هڅو له کبله موږ په هیڅ سیمه او ځای کې د اعتراضونو د کمپونو د جوړېدو اجازه ورنکړو. د مصر د کورنیو چارو ژمنه کړې ده چې هغسې امنیت به ټینګ کړي لکه څرنګه چې د حسنی مبارک د حکومت پر وخت و.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی راشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د دوستانو تاسو زموږه آزادې رادیو ناوړی تاسو کولای شئ چې زموږ د خبری مطالبه او ریپورتونو او ونیزو پروګرامونو د لا تفصیل د لیدو لپاره او همدارنګه ورسره د عکسونو او ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ ویب پاڼې ته ورشي. هلته کولای شئ چې زموږ خبرونه ریپورتونه ونیز پروګرامونه ومومئ او ویلولئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. په همدې سره دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. جاوید نعیمی در سره په بل نیم ساعت خبری مجله کې ده.